buradan.
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام در امین کاکړ په تخنیکی امرستا هر کله کوم په دې هله چې روغ او سیدا یو ساته خبری خبرونه تر 15 بجو دوام کوي او ري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه تر هغه پایتنه رسیدي چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغه ونه ازمویل شي د وشان په بل راپور کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړي خو د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیم لدغه پروسې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د خبرونې په سر کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې اسد الله الدین به وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان باید د ټاکنو لاره قدرت تمثيل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په څلورو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړي او د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیاوړی وخی نو باید د ټاکنو لارې واقته در رسیدو فکر ولري. خاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي افغان ټولنې نور سخت ریزی رد کړي او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت ریزی رد کړي ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم. تاسو هلمند، پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت ته راشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. ټوپک د قدرت بنسټ نه دی. خاغلی غنی ګلبدین حکمتیار د بیلګې په توګه یاد کړی چې لومړی خلکو په ځانګړې توګه ښځو له بیرته راتګه ویره درلوده، خو اوس ټاکنو ته ولاړ دی او د ده په خبره هر ورځ رسنیو کې څرګندېږي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اسوشیتد پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له پریکړې سره سم یې په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده. د کمیسون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر اوس په کابل، کندهار، سرپل او هلمند کې پیل شوی او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی سادات هیله وښوده چې دغه بهیر به چې خپلواک او د نوماندانو څارونکي یې څاري په یوه اونۍ کې بشپړ شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. په بخښنې سره سبا د کډوالو په اړه په جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي انټونی ګوترش په هغه کانفرنس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ. د دغو کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي، خو ځینو یې بیا ځانته هلته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله ځورول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړي چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتو په برخه کې اخلاص کړی دی. د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روغ دي 9 کسان په ډزو وژلي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ خبر پاڼه وایي چې دغه پیښه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قروغ غره په لمنه کې شوې. خبر پاڼه کې راغلي چې د پیښې لامل او انګیزه لا معلومه نه ده او وژل شوي عدلي طب ته لیږدول شوي. د کابل پولیسو په یو جلا خبر پانه کې ویلي چې نن سهار د احمدشاه بابا مینې په نهم بلاک کې نامعلومه وسلوالو د سړک سر یو صراف په ډزو وژلی دی. په خبر پانه کې راغلی د صراف پیسې نه دي غلا شوي او پیښه د پولیسو تر پلټنې لاندې ده. کابل ښار کې دا جنایي پیښه داسې مهال کیږي چې څه موده وړاندې کورنیو چارو وزارت دغه ښار کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د پراخو عملیاتو د پیل خبره کړې وه.
خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرون یې د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرانس په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یوه کړنلاره لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هره ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یوه هیله نه ده بلکه دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویان میلس کانګس ویلي دی برید کې د اډې یوه برخه لږه ورانه شوې خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. او روسي خبردا چې چینایي چارواکو ویلي چې نن دریم ورځ ده چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن ویل پرون په دې ویروس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېر ورسره 1415 کسانو ته ورسید. د خبرونو پای.
نمو غږ ازادي راډیو ناوري اسد الله لودینو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی.
تفتیش بیا شمېرنې پروسه په څلورو ولایتونو کې رسمن پیل شوې چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پاتې ولایتونو کې ومنشي.
د ټاکنو کمیسیون ویان زبی سادات او دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړی. خود عبدالله عبدالله په مشرۍ ثبات هم پالنی انتخاباتي ټیم له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د خبرونې په اوږدو کې په دې اړه رپورټ لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. دا هم وری چې د کندهار ولی حیات الله حیات وایي په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لرې کړي چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 نه اضافه رئیسان مو نوی ګمارلي په دندو باندې. موخمو داده چې هغه کسان چې هغه
دا به هم واوري چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې د افغانانو کمه ونډه زیاته شي. په بهرنیو مسایلو کې اوري د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد د اټومي ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یو بار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې اورکشوي عزیزان هم نشریږي. هله ده هم را سره واوري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په سلورو ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړي. د دې کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته ویل دا بهر د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ټاکنیزو ډلو او پر ټاکنو د څار بنسټونو د سازو په موجودیت کې پیل او په نږدې راتلونکو کې به په ولایتونو کې هم عمل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي همکارانو د دې بهیر څارنه پیل کړې ده. دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړی خو ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم چې مشري عبدالله عبدالله کوي له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. امید ظهیر مل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات د یکشنې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرپل، هلمند، کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې د رایو بیا تفتیش پکې پیل دی.
تفتیش بیا شمېرنې پروسه په څلورو ولایتونو کې رسمن پیل شوی چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پاتې ولایتونو کې به ان شاء الله پیل شي. تر دې دمه پورې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې هغلته دوی ګډون لري او د دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدار ول ټاکنیزو ټیمونو او نظرو بنسټونو ته هم دعوت ورکړ شوی تر څو دوی ناظرین هم له دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپله پرېکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنې شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,30,000 شکمنو رایو څخه 10% او د 1,02,000 له وخته د مخکې کارول شویو رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکي د رایو د بیا تفتیش بهیر څاري. خود ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به د رایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. ښاغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټول ښکیل لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي دوی د رایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخ ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرستیاله زلمینه حق جو کاکړ
د پروسې له پیل راهیسې ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوي دي. تېره ورځ موږ د خپلو هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپاره چې تمه وه د دې پروسې څخه څارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملا پروسه څاري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. ولسمشر غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټراجن هاورس استراتیجی یا دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړی. ولسمشر غنی ویلي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم ډاډه نه دی. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک شي خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. ښاغلي غنی د مونیخ امنیتي کانفرانس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده ځکه لومړۍ مسله خدا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نمونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیوله. وی ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لرې شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په ځواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود ده چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی خو هیله مندي هم شته. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول څرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین
د خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابقه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر وو نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې ښودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکومت متن لا هم رسنیز شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګریزو کړنو لپاره ګټه نه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو پر وو ورځنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ بحثونه شوي دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نو اوري درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس په شون دی بڼه پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی و نه ازمایل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم روانې دي او ویل کېږي داسې چې د سولې هوکړه لیک وروسته شوی دی او شاید په نږدې وخت کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې د افغانانو کمه ونډه زیاته شوه. د سولې د هوکړه لیک پر مهال د نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه څرګندونې نن په ګردیز کې له سولې او اوربان څخه د ملاتړ په هدف په یو جوړ شوې غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان آریان دې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسی خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي. د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی
یو دیرش کاله مخکې امریکا روسانو وتل دی اوس کاله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولې خلک وزر سول هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بلو نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس وو چې په هر نوم باندې د دغه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي د وخت په سر باندې. ایم خبره دا ده چې امریکا دلته راغلی نس کاله مخکې د جنگ شروع کړی د کورونا دی بمبار کړل خلک دی وزر اوس په کوم رقم سره وځي ته په مسلانه ډول باندې باید وځي امریکا.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د سکال زیات اورښتونه د د کال د سمسورتیا لپاره خ زیره ده. د دې وزارت ویان احمد سیار نگزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې اوسنی ورښتونه به راتلونکي کال لومړیو کې د ځمکې لاندې او پر سر د اوبو ښې زیرمې رامنځته کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشرتابه بیا وایي چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو اوس دوی پلان لري چې د اوبو د مدیریت لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. نور جزئیات د ډیوا نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارته سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
من صدف هستم، من 18 سال هستم، من در خانوادیم خود ماو میبرم. نسبت خانه ما وین در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی هم امروی من کمک نمیشه، کسی هم بر ما کمک نمیکنه، من خودم دایم میبرم. باز ما نل دولی نداریم، با مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت ویان احمد سیار نگزاد بیا یک شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار والی حیات الله حیاتوی په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لری کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمیر نورو هغو ادارو مسولین به هم تغییر کړي چې خلک د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو، د قانون د نه حاکمیت او د غشان د نامنیو د زیاتوالو نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې ده، او په سر کې په ریاستونو کې د وروستیو تغییراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د 22 اضافه رئیسان مو نوي ګمارلي په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغه په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د کندهار ولسونو دپاره د خدمت چوکه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسې د پوهنې په ریاست کې د اصلاحات خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې د تیرو اتلسو کلونو راهیسې په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشات شخصي جبونو ته ځي. کچیر دا حقیقت وي په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
نه سونه اضافه بستونه په معرف کې وو، متاسفانه دا به همیش خالی ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق و زحمه معلمین تعینېدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. مونږ دقیقه څېړنه په معرف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې داخل وي، انشاءالله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه دې مونږ به رسۍ خلاصې نه دي. ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې موږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معرف کې اخیستي، خو ولست دې اطمینان ورکو چې معارف د موږ سره کرښه ده. وخت غواړي د اتلس کلو ستونزې په معارف کې چې موږ حلوو، نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړې ده د ولسونو د تاسې دوستانو همکاري غواړو تر څو موږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تېره کې شوې وي د هغې په مستند سازۍ کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو وکولی شو هغه څوک چې هغه ګرام و او دا نن چې موږ معارف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو، د دې باعث ګرځېدلي و هغو باید خپله جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده، په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه. اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او که خنډونه وي دا خنډونه څوک جوړوي؟
موږ ډېر پیشرفت کړی ده، خلک په ډېر اسانۍ سره کولی شي. زه ډاډه یم چې دا تاسې هم احساس کړی او ټولو هېوادوالو چې اوس خلک په ډېر ډاډ او اطمینان سره کولی شي ستونزې شریکې کړي. د ولسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړي دي، حتی یو ځانګړې شمېره د 210 په نوم باندې مو دو دپاره فعاله کړې ده تر څو دو شکایت شریک کړي ولایت سره. په هغې شکایتونو باندې بېرته د حل باندې کار کېږي. ولې څنګه چې لازم ده، واقعیت دا ده په هغه ډول تر اوسه ډېر پرمختګ نه ده شوی. یعنی که ووایو د فیصدۍ په حساب باندې، موږ کېدای شي یو 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړ یو، 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره، عدلي او قضایي ارګانونو سره موږ په دې باندې اخته یو تر څو هغه هم عملي کړو او واک هندلته عدالت، انصاف او برابري منځته راولو.
بله مسله د کندهار ښار د امنیت د خوندیتوب، تاسې د کندهار ښار لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې وه، څېله ته چې دا ګارنیزون لا هم نه دی جوړ شوی.
تر اوسه پورې موږ په اخته یو پلان باندې د پولیس، اردوی ملي او امنیت ملي په دې باندې کار کوي. دا واضح دی جمهور حکم هم ده، دا د ولسونو غوښتنه هم ده. زه فکر کوم په دې کې هیڅ نوه ستونزه په مخ کې نه ده پرته، ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزون وي هغه په ښار کې فعال شي، په هغې اصولو باندې موږ کار کوو. موږ غواړو چې ګارنیزون په کندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاقو یوه بېلګه وي. موږ نه اکثره ولسونه که تاسې ووینئ چې فاصله یې نیولې، هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه د دو په مقابل کې. موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کړو چې په دې باندې موږ لګیا یو چې تر څو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بېلګه وي او هم د په مجموع کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو یو مثال وي.
د کندهار والی حیات الله حیاتو چې زموږ همکار صادق ریښتینی ورسره په دې ولایت کې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یانس سټونټلبرګ وویل که څه هم د فرانسې اټومي وړتیاو د ناتو له امنیت سره مرسته کړې، خو په دې برخه کې برېټانیا او متحدو ایالتونو هم مهم رول لوبولی دی. نور تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دي رد کړې. او ویل چې متحدو ایالتونو او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی. ستولتنبرګ چې پرون د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هېر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو ټول 28 غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي. دا یوازې یوه هیله نه ده، بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې، ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي. ستولتنبرګ هم داشان فرانسه یو ډیر ارزښتناک متحد وبلل چې د ده په وینا اټومي وړتیاوې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د دې ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅې کوي، د اروپا لپاره د یوې خپلواک ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. ماکرون چې هېواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنګټن له اتکا پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري، خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. تیر اونۍ د منشن امنیتي کانفرنس ته مکرون په خپله وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د یو ډیالوګ غوښتنه وکړه. هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. د ناتو غړي فرانسې خپلې اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دي ورکړي. دا هېواد له اوږدې مودې راهیسې د خپلو اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په تېر بیا جرمني له دې سره مخالفه ده چې په زیاتېدونکي ډول دی د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواښ د مخنیوي د یوه عنصر په توګه اتقا وشي او د امریکا اټومي وړتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي عنصر په توګه ګوري. د فرانسې ولسمشر ویلي مسله دا نه ده چې اروپا له واشنګټن سره په ګډه او کله هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د ده په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د منشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې موږ نوي کړي او پر یوه سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. 3:30 شوې په کابل کې اوس هم اسدالله الدین راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیاوړی وښیي نو باید د ټاکنو له لارې واک ته د رسیدو فکر ولري. ښاغلی غنی د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې ویلي افغان ټولنې نوره سخت دریزي رد کړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې سره سم په څلورو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه پیل کړې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم بیا دغه بیاشمیرنه تحریم کړې. د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روږدي 9 کسان په ډزو وژلي. پولیس وایي پیښه تر پلټنې لاندې ده. د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هېواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر پوځي اډه څو توغندي لګیدلې. او په سلګونه پناه غوښتونکو په بوسنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه کوله هغه اعتراضیه کمپ پر ټول کړي چې پکې راغونډو شوو پناه غوښتونکو د ګاونډي هیواد کروشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ګلف ملي ټیم نن پاکستان ته ولاړ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګلف څلور کسیزه ټیم د ګلف په اماراتو ټورنمنت کې د ګډون په هدف نن پاکستان ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د فبروري په 14 نیټه د پاکستان د ګلف فدراسیون په کوربتو پیلېږي. د ګلف فدراسیون مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ په دغو لوبو کې د افغانستان سربیره د پاکستان او د سیمې د هیوادونو نور ټورنمنت نه هم ګډون کړي. افغان لوبغاړی امریدین شریفی د قرغیزستان د نفچی فوټبال لوبلې سره یو ځای شو. افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شانس امینین آزادی راډیو ته وویل دغه لوبغاړی د قرغیزستان له نفچی ټیم سره یو کلن تړون لاسلیک کړی. د آسیا د مقدماتي جام په دویمه مرحله کې د نفچی ټیم د چهارشنبه په ورځ د تاجکستان له ټیم سره لوبیږي. او د آسیا او اوقیانوس د چینس د څلورم ګروپ سیالۍ د 1400 آسیایي هیوادونو په برخې اخیستنې سره په ترکمنستان کې پیلېږي. د آسیا د چینس فدراسیون په خپل ویب سایټ کې لیکلي دغه لوبې به په راتلونکي کال کې د ترکمنستان په اشقآباد کې ترسره شي. په دغو سیالیو کې د 1400 هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. په یادو لوبو کې به د ترکمنستان، ایران، بحرین، میانمار، تاجکستان، بنګلادیش، عراق، عمان، کمبوج، قرغیزستان، سعودي عربستان، امارات، ګوام، مغلستان، سنگاپور او یمن لوبډلې ګډون وکړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدونکو ناجیه صافی وه چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. دی وروسته دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې ورک شوي عزیزان نشر ته چمتو دي. په دې هیله چې دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار نه د محمد ابراهیم په نامه د پوهنتون یو فارغ تحصیل آزادی رادیو ته ویلي چې کال مخکې له یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت ډیپلوم نه دی ترلاسه کړی. دا وای دې مسئلې پسې ډېر وګرځید خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. دا موضوع به د لوړو زده کړو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد ابراهیم په خپل ځان معرفي کړي او د ستونزې په اړه به ووایي.
نوم مې محمد ابراهیم. مشکل زما خدا دی چې تقریبا پروسه کال چې زه له پوهنتون نه فارغ شوی یم، یو خصوصي پوهنتون په نوم د باختر. شپږ میاشتې کېږي تقریبا چې زه اسنادو پسې ګرځم، تر اوسه پورې ما ته اسناد نه راکوي. زه چې کله ورسم هلته پوهنتون ته، ما ته وایي چې تاسو تر اوسه پورې په وزارت کې اساس نه لرئ.
دا د باختر پوهنتون درته وایي که نه د کابل پوهنتون درته وایي؟
نه نه نه، د باختر پوهنتون. زه خو له خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم، د باختر پوهنتون نه. نو زه چې کله پوهنتون ته ورسم چې زه اساس اسناد مې راکوي، ما ته چې تر اوسه پورې تاسو په وزارت کې اساس نه لرئ، موږ تاسو کارونو په جهود تاسو اساس جوړو. نو بعد له دې نه چې موږ کله فارغ، نو دا خو وزارت نه قبلوي چې موږ ته بعد له دې نه اساس جوړ کړي. دا خو دا معنی لري لکه ته چې په زوره باندې په وزارت باندې دا محصلین تحمیلوي، او خیالي محصلینو کې راځي. دوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه دي راغلي، دوی نه اساس لري، او ته دوی په وزارت باندې تحمیلوي چې دوی ته اسناد جوړ کړي. او موږ تیر څلور کاله پوهنتون ته راغلي، شپږ نیم زره روپۍ موږ نه هره میاشتې ساتي.
دغه باختر پوهنتون د په کابل کې ویلی او که نه؟ کومه
دا په کابل کې ده.
یوازې ته یو که نه؟ ستا غوندې نور هم شته چې د فراغت سند پاتې دی.
تقریبا څو سوه کسان دي، درې نوي کال راهیسې نه چې محصلین فارغ شوي دي، او دوی ورته اساس نه جوړوي. بیا دوی داسې یو سیستم کوي چې مثلا موږ سره هغه محصلین چې هغوی خیالي وي، هغوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه تللی، د هغوی نه پیسې اخلي، د هغوی اسناد موږ سره جوړه کوي، بیا وزارت ته لیږي. نه په وزارت سره دوی اداره لري څنګه چل ده، د هغوی ته هم د موږ سره یو ځای اسناد جوړوي.
نو د باختر د پوهنتون د تاسیس نه خو ډېر کلونه تیریږي، دغو ټولو فارغانو ته د فراغت اسناد نه دي ورکړي؟
ټولو ته یې ورکړي دي، خو ډیپلوم یې تر اوسه هېڅ چا ته هم نه ده ورکړی. ډیپلوم دغه یو دیارلس دي که څوارلس دورې فارغه شوي دي، تر اوسه هېڅ چا ته هم ډیپلوم نه ده ورکړی. خو صرف ترانسکریپت او سرټیفیکیټ له درې نوي کال راهیسې نه تر دې مهاله پورې چې کوم محصلین دي، هغوی یې تقریبا کنه ټول درته نه ښیم چې اتیا فیصده اساس نه لري، یعنی وزارت کې بیخي اساس نه لري، لکه خیالي چې دي دغه پوهنتون ویلی.
ته چې اوس کار پسې وګرځي او چیرته مقررېږي، نو دغه اسناد خو ضروري دي چې باید درسره یې کنه؟
هر وظیفه چې موږ ګورو د هغې شرایط دی چې تاسو باید د لیسانس اسناد تایید شوي د وزارت تحصیلات عالي ولرئ. کله چې د لیسانس سند د سی وي ضمیمه نه شي، هغه موږ حتی شارټلیسټ کېږو. نو موږ بیخي حتی فورمه نه راکوي، موږ ته چې موږ درخواستي فورمه نه راکوي، و تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لرئ. دا ډېر غټ مشکل دی. له مخسرۍ نه موږ پاتې یو، له کاروبار نه پاتې یو، له هر څه نه پاتې یو.
دغه شکایت ته کومې مسؤولې مرجع ته رسولی؟
دا موږ تر هغه وزارت پورې رسولی ده، ولې وزارت کسان موږ ته وایي چې خیر نه، مشکل نشته، د حل کېږي، تاسو صبر وکوئ.
تاسو ورته ونه ویل چې صبر خو هم حد لري، څومره نور صبر وکړو؟
زه یو ځلې پوښتنې ته لاړم، ما ته امیر مرستان وویل وایي که تاسو چیرته یا ساس په شعبه کې واسطه لري او یا پیسې ورکوئ، تاسو ته وایي اساس جوړېدای شي، او که واسطه نه لري او یا پیسې نه شي ورکولی، نو وایي صبر وکړي چې دا هر وخت موږ دا مسله حل کړو. تاسو خپل فکر وکړئ محترمه، چې درې نوي کال راهیسې نه محصلین فارغه شوي، تر اوسه پورې هغوی اسناد نه لري. نو موږ چې په اووه نوي کې فارغه شوي، پروسه کال د حود په میاشت کې موږ فارغ شولو، نو موږ ته به څلور پنځه کاله بعد موږ ته لا اسناد راکړي، نو موږ بیا په دې اسنادو باندې څه کوو؟
خسته مشکل به ورسوو.
مننه کوم. د انصاف
په لټه کې
درنو اوریدونکو، مونږ هڅه وکړه چې د دغه ستونزې په اړه د باختر د خصوصي پوهنتون د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد پوهنتون له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګې نشوې. بیا مو دغه ستونزه د لوړو زده کړو د وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي انیف فرزان سره شریکه کړه. ښاغلی فرزان، د باختر د پوهنتون نه یو فارغ التحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې دی خپل ډیپلوم نه دی اخیستی، په دې سه کې هغه پروسیجر څنګه دی؟
توضیح دیپلوم یا مشخص طرز العمل لري. هر پانتون خصوصی مکلف ده چې هغه طرز العمل تای مراحل کې ترسو چې د دیپلوم مستحق وګنل شي. هر پانتون چې دو کولای شي دیدی طرز العمل مراحل مختلف او پړاوونه چې لري تای مراحل کې نهایی کې او د مونږ د منل وړ وګرځي، مونږ دوی ته دیپلوم توضیح کوو او دوی مکلف ده چې دغه دیپلوم خپل محصلینو ته یا صبح چلی لحقه پانتون سخه فارغ شده دید تای مراحل که تسلیم که او توضیح که. تروس پور مون هم پو کابل هم پو ولایت که دیر دیپلومونه پانتون خصوصی تا توضیح کرده دید او دوی مکلف دید چی اغا پانتون دیپلوم نور محصلینو تا یا دخپل محصلین تا چلی دی نهاد سخه فارغ شده دید توضیح که. خو هغه ورور چې د باختر له پانتون څخه شکایت کړی چې مونږ ته تر اوسه پورې دیپلوم را رسیدلی نه دی، زه هغه ته ډاډ ورکوم چې ژر تر ژره انشاءالله هغه مراحل تای مراحل سي، هغه قانونی مراحل پوره سي، تکمیل سي او تاسو د دیپلوم صاحبان اوسئ. نو دوی تشویش ونه کړي، ځکه چې دا یو پروسیجر لري تر څو چې هغه پروسه هغه خپل قانوني مراحل طی کوي لږ وخت نیسي. خو دوی سل په سل د دیپلوم خواندان کیږي دا او مونږ دغه ستونزه چې اوس موجود ده زر تر ژره حلوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل په دې اړه نشته. انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې دوی د دیپلوم څښتن وګرځي.
فرزان صاحب، که چیرې دوی وغواړي چې نور تحصیلات هم وکړي یا خارج ته لاړ شي د تحصیل لپاره یا دلته وغواړي چې کومه وظیفه اشغال کړي او د دیپلوم ورسره نه وي، څه مشکل ورته نه پیدا کیږي؟
مونږ هغه څوک چې دیپلوم نه لري سرټیفیکټ ورته جوړوو او سرټیفیکټ ورته توضیحوو تر څو چې دوی وکولی شي خپل نور تحصیلات ته ادامه ورکړي. دوی وکولی شي چېرته کار کوي کار ځانته پیدا وکړي، کوم بل اداره کې کوم ستونزه ولري هغه ستونزه حل کړي. همدا اوس هر څوک چې غواړي چې سرټیفیکټ واخلي لطفا خپل هغه پانتون ته مراجعه وکړي، پانتون هغه ته سرټیفیکټ آمادوي جوړوي او دوی چېرته ژر راسي وزارت تحصیلات عالی ته. وزارت تحصیلات عالی دوی هغه سرټیفیکټ تاییدوي او دوی کولی سي له هغه څخه استفاده وکړي، ځکه چې هغه سرټیفیکټ چې د پانتون یا د وزارت تحصیلات عالی له خوانه تاییدیږي اگر رسمي بن اخلي د دیپلوم په ځای کارول کیږي، ځکه چې په هغه کې امضا شته، په هغه کې ټاپ هسته، هغه رسمي ده او هغه د لوړو زده کړو وزارت له خوانه رسمي صادریږي او په هر اداره کې هغه رسمیات لري. په هغه کولی سي چې له هغه امتیاز ګټه واخلي او هیڅ ستونزه نشته.
ډیر زیات تشکر، مهرباني، کور ودان.
خواهش کوم.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د محمد ابراهیم په نامه د یو خصوصي پوهنتون فارغ التحصیل ازادي رادیو ته ویلي چې سباند کال مخکې د باختر له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند نه دی ورکړی او د لوړو زده کړو د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي فرزان وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسې سره شریکوم او هغه دا چې یو منی مخکې د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک ځینو منصوبینو ازادي راډیو ته ویلي و چې ژمی په تیرېدو دی خو دوی ته تر اوسه کمپلې او ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. ازادي راډیو دغه موضوع د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به په دوه درې ورځو کې حل کړي. اوس به د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک د سرتیری ریاض خبرې واوري چې د دوی ستونزه حل شوې او کنه او ازادي راډیو د دغه ستونزه په حل کې څومره رول درلود.
تر دې اقدام وشول او دلته هر څه ورسېدل توضیح هم داده کیږي دا دوه درې ورځې کې انشاءالله څه چې د دې ته ورسېدل چې ما ویلو هغه ټول دلته ورسېدل اقدام چې وشو.
په دې سره کې د ازادي راډیو رول څومره و؟
څه د دې ازادي راډیو خیر دې چې موږ ته مننه کوو چې دا موږ مشکلات په بس الله وروکتل او دلته موږ مشکلات حل کړل. د ازادي راډیو ډیر پکې دا رول وره چې ما هغه ته ویلو هغه اقدام وکړلو بس دا اقدام دته ضرور وشو ډیر زر.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینه والو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام به هم ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دې ونی کې هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي او یا مو هم په خپل سیمو کې نور کسان پیدا کړی دي چې د غوی پاره مو نشانه را سره شریک کړی دي. مننه درڅخه کوم. غواړم د خبرونه د جوړش سره سم اول دغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو د پیدا سو کسانو په اړه موږ ته پیغام راستولی دی او نشانه مراته ویلی دی او ورسته به بیا ساسیا نور پیغامونه را واخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي. نو دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کوم چې د خبرونه تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار در سره آماده ولرئ ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولای چې شمیره ولیکو. نو کچری موږ په هر پروګرام کې د تیرو خبرونو پیغامونه تکرار کو نو نوې پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستان وایي البته دوی دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراري نو تاسو په دقت سره واورئ او شمیرې ولیکئ. نو نور منظم دومره ورزو لمړی پیغام د کابل ولا څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه واورېدونکي راستولې ستاسو سره به شریک کړو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو مې څنګه غوړي او د زړه له تله خواږه سلامونه ولې زدرانې ما د کابل ولې سروبي ولسوالۍ نه دلته اوړ کې دا زمونږ کلیوال پیدا کړی د کنا د نذیر په نامه باندې اوړ کې پیدا کړی و هغه دلته راغلی ول میله کوله کنه هغه کې نه دا اوړ کې طرفه چې سوی هغه زمونږ کلیوال سره وزدا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چا نه درکه شوی وي زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم 0 اتیا یولس 0 شمېره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم 0 8 0 1 بیا یو 0 3 دا شمېره ده که نه د نذیر په نامه باندې اوړ کې دا شپږ کلو شاخوا کې دا کابل ولې سروي ولسوالۍ کې که هر چا نه درکه شوی وي نو زنګ دې وکړي ترېنه خوشاله بسو تر بیا د خدای په امان.
مننه ورجان داود په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی موږ سره دلی دی کولی شي چې کله تره وکړي موږ سره جاري کوي په دغه شماره باندې 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو السلام علیکم. سلام شهزاده دې من ورځ ته خبر کوم من محمد انصاری دی. یره ورځ پنځه د سپېمه کې تقریبا آزادۍ چې کوم پیغام یې شی وو چې د ځان لپاره ایران څخه موږ یو دوست ایران څخه موږ یو دوست د ایران څخه وسیږي د مالی په نامه دې من ورځ ته چې د وسوالې د څنګه بات وسیدوم کړي دې شنواله وسو دې آزادۍ راځي هغه پیغام تقریبا بیا چې کیږي هغه پیغام یې شی وو چې د مالی په نامه زړه ایران څخه وسیږي دا پیغام دې شی وو بس من ورځ کړه سره یو سره یا پیدا کې موږ په دې اړه کې سماکونه څه پروسه او څنګه یو څه شکر راوړ درې څه ونه دي او غرور مسلمان ورته چیرنی مرواد ډېر مې را باندې باور زده درې څه مونږ دې ورته ودا چې هغه د پیغام مو څه په تناشد کې او مو څه دې باید فار معلومات راکړي. مننه. سلام علیکم. حافظ زلاله کار خبره کوم چې یو ډېر سپینځل سره را سره ناشې د مساکله
مزدور دی خود دغه چې چا دا خبره نه ده اورېدلې چې هغه پیسې کښېناستلې او دا په یاد ساتلې وي که تاسو خپل دغه راته راکړي دغه ادرس نو زه به دغه سړی در واستوم تاسو به خپله ورسره دغه وکړئ خبر ورسره وکړئ نو چې څومره همکاري ورسره وکړئ نو بس وي وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
دوستانو اوس په هم ستاسی هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ز قدرت اللہ مخلص ہلمند ولایت سخ د بابا جور سره سخ در سره په تماس کې مزما یو ور دی اینه جن میږي د تندلو څخه دی د یو میاشت تقریبا کې چورک دی هر چا د کې پاړه باندې معلومات دي ماته په دغه شمیره باندې زنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وبركاته. زه عبدالباري بهار د هلمند ولایت د نادلي د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ماما د 30 کاله کېږي چې د هلمند د مرجې ولسوالۍ کې نظر کستوی دی. نوم یې حسین دی، د پلار نوم یې عبدالحد دی، چې اصلي ځای سیابان دی، د واشیر د ولسوالۍ دی. د 30 کاله کېږي چې نظر کستوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري. مهرباني د مخه دي موږ سره یا د ازادۍ راډیو سره پیغام سوکې او یا دې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. سفر و اته پنځه اوه اته اوه پنځه اوه دوه یو. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه عبدالکریم ولسمند د فراد ولایت بکواد ولسوالۍ د بدینه وسایل سره په لاین کې یم. ما ورو دي په نامه د عبدالکریم. تقریبا شپانس کاله عمر دي او د لس میاشتې کېږي چې نظر اخیستی وي. که چېرې دی موږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري، کولی شي چې زما د تلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. وروره 30,000 افغانۍ جایزه لري. زما د تلیفون نمبر دی 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، جامع الله د زابل ولایت تشرفتاد ولسوالۍ د سوري وکیلي صاحب ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. ما یو زوی ورک کړي په نامه د امید، تقریبا دولس دیارلس کاله عمر لري، دوه نیم میاشتې کېږي چې د خپلې کور څخه ناداره کړي. کار مسلمان ورور دا زما یې پیغام واوري یا دې خپله دا پیغام واوري. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، صفر اویا دېرش اوویشت نهه سوه شپږ اتیا. شماره یو ځل بیا، صفر اویا دېرش اوویشت نهه سوه شپږ اتیا. یوه بله شماره ده، صفر اته اویا دولس صفر څلوېښت یو شپېته. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، ایمانم الامیر او د ازادۍ کارکونکو راتلو کارکونکو ته ټولو ته ډېر ډېر سلامونه وایي. زما یو زوی ده، اسانی نوم ده، او اته کاله کېږي چې ناداره کار خپله ډېر خفه یم. حتی کېدل وجې مې د رواني تکلیف لرم، پریشانه یم، خفه یم. قسم خراب ده کور ته وضعیت خراب ده کور کې ټول ورته پریشان دي دا که ار مسلمان ورور ته معلومات دې ده نو مونږ ته دې خبر راکړي او د ازادۍ را ټول کار کوونکو نه یو جان مننه دغه د یو څو پیرې تکرار کړي یقین دی اوسه د خپل سپین ږیری سړی یم طبیعت مې بیخي ګډوډ شي خوب نه راځي پریشان یم خپه یم جګر خونې اوس که مړي وایي مړ ده داسې ژوندی سړی دې ورکړي اوویشت کلن اته ویشت کلن سړی دې ورکړي دا ډېره ناممکنه خبره ده دغه اته کاله کېږي پریشان یم خپه یم جګر خونې یم شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي اوس وش سیفر اتاویا پنځویس لس شپږ سوه یوولس بیا هم تکراروم سیفر اتاویا پنځویس لس شپږ سوه یوولس سلام به احترام زه سیف الهادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالي نورلام صاحب درې تروت د کلي اوسیدونکی یم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې د خپل تره چې محمد نومې ده هغې لخوا په کراچي ښار کې غږ کړی شوی وه خو چا ویل چې ملکړې ده چا یو څه ویل او چا بل څه اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري هغه تره محمد هم مړ شوی دی نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي صفر اووه سوه اتاتیا څلور سوه اتیا اته سوه اووه اویا تکرار صفر اووه سوه اتاتیا څلور سوه اتیا اته سوه اووه اویا د ازادي راډیو او همکارانو نه ډېر ډېر مننه
بلیا السلام علیکم زما نوم قدرت الله دی زه د کندهار ولایت ارغنداب څخه ستاسو سره په کرښه یم زموږ یو ناسکه د اکا زوی مو د سیمې ولا نومېږي د اولس کال دی دا سابق تقریبا خبره صحه د کور صحه د غدري سره ورته کې څنګه درک دي نو کار مسلمان ورو د فار معلومات ولې د مسر په دغه شمیره په کار شسی سپاراویا درې سوه شپږ 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 سلوي شاچا نورم د شایسته وخت نه سم ده لاته نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمالنگ فکری د علمن ولات در سره پتماش کیم زموږ په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د سپین زوس کاله ومول له دې څخه ثابت تکلیف له خوا څخه وروره نه درک سوی دی د علمن د ناری سره د ولسوالۍ نه درک سوی دی دا له ټلیفون څخه دا چې وروره لري د درې میاشتې کې نه درک سوی سپر و دوا وار سپر شپاج دوا دوا وار نه بیا و بیا شپاج دا کار شاري دل و یا چا پیدا کړی دی دا معلومات را کی دي چې اساسي تکلیف له خاصه خبرو وکړو سلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو کرک دا سلام زه د مېمنیا د ولایت د غیزاد ولسوالۍ او د غلچین د کلي مې یو ورځ لرم په نامه د داوود ادور اسکاله کې چې ورکړی دا څخه وګورم کته د لون شاري د په دغه نامه کار سره درا کولې یاد مې د ژوند دی په دغه شماره د زما سره تماس د چېولونه دی اره او عزیزم تل او ترجمان پلان دی جمعه دا د اسکاله ورځ د نامه ادم لري ډېر دا ښه خېدې پرشان اند کډاغه سړی د خدای واجب وکي سره چې ولري ادم لري د ژوند په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي سپر او سپر څلور یو سپر درې دوا پنځه او په دغه شماره کولای زما سره تماس ونیسي او بل وخت په نامه د ګل احمد المال او لسانی د ډاکټر خیر د کلینډ د محمد وراره دی د نظام په شپږم مبارز د کور د شول په باندې پر زړه شول خور د ټولوم په بغلان ته نو څه د پیری تکلیف هم لري موږ ته لري بولو باج لګي بولو دا تکلیف هم لري کله چې هر څا هر ور هر څه کې درا کول لري په دا شماره د ما سره تماس ونیسي صفر و صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه او په دا شماره کولای شي ما سره تماس ونیسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم ولایت تمام د دامر سره خبر کوم دا ورته ورور دی په نامه د عبدالحبیب دی
الله دې مرسته وروره. مننه چې پیغام ورسولی وو، او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروګرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای پامانۍ غواړم ووایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي، همکاري کوي. دغه څخه هم مننه کوم. تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.